دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د امریکا پاوز وای چې په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر د کمیدو ورسته به دوه ماموریتونه پر مخ وړي چې یو د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره همکاري او بل د القاعده او اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو ډلو پر خلاف د تروریزم ضد عملیات کول دي د امریکا د لوی درستانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې په افغانستان کې د خپل نظامی حضور د راتلونکي پاک معلومات ورکړي جنرال میلی همدارنګه ویل دي چې د دوو لویو نظامی اړو ترڅنګ به په افغانستان کې امریکایي ځواکونه موقتی اډې هم ولري د امریکا د پوز دغه تر ټولو لوی جګپوړی چارواکی دا ونویل چې کومې لوی پوځي اډې به ساتي او دا یې هم ونویل چې د امریکا منتخب جمهور رئیس جو بایدن به په دې اکله څړول پریکړه کوي او دا یې د راتلونکي ادارې کار وبله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو ستر اډه د بګرام په هوایي ډګر کې ده خو د دې ترڅنګ د کندهار جلال آباد او هرات ترڅنګ په یو شمېر نور ولایتونو کې هم غټي او وړې اډې لري امریکا په داسې وخت کې په افغانستان کې د خپل نظامی حضور په اړه معلومات ورکوي چې په دوهی کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی د امریکا د متحدو ایالاتونو د یوې مکمله خوا ټاکل شوې کمیټې لا هم د هغو شپږ سوه اته ویشت ماشومانو د کورنیو د غړو لټون کوي چې د ټرمپ حکومت په ویلو کې په سرحد د خپلو میندو او پلرونو سره جلا کړل شوي وو داسې ویل کېږي چې درې سوه درې دېرش ماشومانو میندې او پلرونه په امریکا کې دي او د دوه سوه پنځه نوي ماشومانو میندې او پلرونه د امریکا څخه بهر دي که څه هم دغه کمیټې د شپږ سوه اته ویشت څخه د یو سل اته ویشت ماشومانو د کورنیو د نورو غړو سره تماسونه نیولي خو تر اوسه یې میندې او پلرونه نه دي پیدا کړي د امریکا د عدالت او د کورنۍ غړو د مدافع وکیلانو لخوا جمع کړل سوي په یو سند کې د هغو هڅو ذکر سوی دي چې د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو لپاره کیږي د هغه کورنۍ دي چې په غیر قانوني ډول د امریکا سره ته داخل سوي وو او د هغه وخت یو قانون لاندې نیول سوي چې پکې راغلی وو چې هیڅ ډول نرمي به نه کیږي او له وجې زرګونه کورنۍ په داسې حال کې سره جرا کړل سوي چې د هغوی د میندو او پلرونو پر ضد قانوني چلند کېدی د امریکا د روغتیا د څاري ادارې سی ډی سی یا د ناروغیو د کنټرول ادارې خبرداري ورکړي چې د کورونا وبا له وجې د دسمبر جنوري او د فروری میاشتې بعد امریکا متحده ایالاتونو لپاره ډیر ګران وي سی ډی سی ویل دي چې دا وعده یخنۍ سره سم به د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راسي او له وجې به پروختونونه هم بار زیات سي د دغې ادارې رئیس ریډفیلد ویل دي چې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی د بخوانۍ لړۍ څخه ډیر زیات دی او په امریکا کې په اوس ډول هر ورځ د 2000 څخه زیات کسان د دې وباله وجي مري هغه زیات کړی چې د امریکا په روغتونونو کې بار ډیر زیات دی او د بستر او شمیر کم دی او دغه راز د روغتیا په کارکونکو هم د کار ډیر زیات بار دی هغه دا هم وویل چې د لومړي ځل لپاره د امریکا په روغتونونو کې د بستر سوو ناروغانو شمیر د یو لک څخه وښتې دی دا په ټول امریکا کې د دغه ناروغي له امله د بستر سوو یو نوی ریکارډ دی چې روغتونونه او روغتیا پالانې تر سخت فشار لاندې راوستي دي د امریکا د جان هاپکنز پونتون د شمیرو لمخي تر اوسه په امریکا کې د کورونا وایرس لوباره وجي 2,15,000 کسان مړ شوي دي او شاوخوا 1.4 میلیونه کسان د کورونا په وایرس اخته شوي دي بل خو د امریکا په خواني جمهور رئیسانو باراک اوباما جورج بوش او بل کلینټن ویل دي کدا کار د خلکو د باور د زیاتېدو سبب ګرځي نو دوی به په یو ویډیو کې په داو طلبه توګه د کورونا ضد واکسین ولګوي د کورونا وایرس چې تیر کال په چین کې پیدا شوی تر اوسه په ټول نړۍ کې 1.5 میلیونه کسان مړ کړي دي او شاوخوا 15 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوي دي د نیویارک ټایمز رسپانې د امریکا د بارنو چارو د وزارت په حواله ویل دي چې واشنگتن د چین د کمیونست ګوند د غړو لپاره امریکا ته د راتګ لپاره د ویزو نوی قانون صادر کړی دی چې د چهار شنبه د ورځې راځي د تطبیق وړ دی د امریکا د ویزو د نوي پالیسۍ لمخې د چین د کمیونست ګوند غړو او د هغوی د کورنۍ نږدې غړو ته د یوې میاشتې ویزه ورکول کیږي او یوازې به یو ځل پرې کولی سي چې امریکا ته سفر وکړي د نړۍ د دغه دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ په دې تازه وختونو کې ستونزې ډېر زیاتې شوې دي او د یو بل پاتباوي د ویزو محدودیتونه لګولې دي واشنگتن د همدې کال په سر کې یو شمېر چینایان چې د چین د دولتي خبري ادارو سره کار کوي د امریکا د متحدو ایالاتونو نه وېستل بیجنګ د امریکا د دې اقدام په جواب کې د خپل هیواد نه د واشنگتن پوسټ نیویارک ټایمز او وال سټریټ جنرال د ورسپانو یو شمیر امریکایي خبريالان وشړل. او اسرائیل د پنځشنبه په ورځ په بارنۍ هیوادونو کې میشت خپل اتباو ته د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړې دي. اسرائیل د خبرداري لاغورسته جاری کړي چې د ایران اټومي ساينس پو تیرونی په یو برت کې وژل شو او ایران ویل دي چې بدل به اخلي. فخر زاده د تیر جمعې په ورځ د تهران په یو څنډه کې په یو برت کې وژل شو چې ایرانی چارواکي مسولیت پر اسرائیلي استخباراتي ادارې چولی چې وژلې دي. د اسرائیل د بارنو چار وزارت ویل دي چې د ایرانی ناصرو لخوا د ورستۍ وختارونو ورسته موږ داسې ویر لرو چې کېدای سي ایران په اسرائیلي اهدافو برید وکړي. دغه وزارت ویل دي چې دا غوي پاتباو باندې د برید امکان شته. اولی چې په افریقا او په جغرافي لحاظ ایران ته نږدې کم هیوادونه دي لکه جورجیا، آذربایجان، ترکیه، د عراق کوردي سیمې، متحده عرب امارات او د بحرین یادونه کړې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د شنبه په ورځ اسرائیل د واشنگتن د ګډاګي په توګه یاد کړ او په اسرائیل یې تور پوری کړ چې د ایران اټومي ساينس پوهه وژلې دي. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه خبردن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنوریدونکو د امریکا جغ په دې سهارنی خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ لومړی دا رپورت واوري چې د عامه روغتیا وزیر وایي د دغه هیواد روغتیایي سیستم لا تر اوسه د کورونا د وایروس عاجلو پیښو ته د جواب ویلو لپاره لا چمتو نه دی. د بلې خوا جمهور رئیس اشرف غنی د څلور دیشو ولایتونو د عامه روغتیا رئیسانو سره په کتنه کې ویلي چې د کورونا د لومړۍ څپې سره د مبارزې تیروتنه باید تکرار نشي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله
د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ افغانستان کې د کورونا د وایرس 208 مثبت پیښې ثبت کړې چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبت پیښې شمیر 208 ته رسیدلې دي. د عامه روغتیا وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وایي چې نوې پیښې په نوې ولایتونو کې ثبت شوې دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې 2309 شکمنې پیښې مرسته شوې دي چې د جملې څخه 208 مثبت تایید شوې دي. نو نستانه د ناروغۍ خپل ژوند لاس ورکړی او 208 سرویکتنه بیا بیرته راغلی چې د طرف افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمیر 208
د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په کابل کې د کورونا د وایرس 1340 مثبت پیښې ثبت شوې چې 80 خونې وړاندې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو راهیسې تر ټولو زیاتې مثبت پیښې دي چې په شواروس کې په دغه ولایت کې ثبت شوې دي. د تیرو شاوخوا څلور اونیو راهیسې چې افغانستان کې د کورونا وبا دوهمه څپه خپره شوې په پرله پسې ډول د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ په زیاتېدو دي. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې دغه وزارت د اړوندو ادارو سره یو ځای د کورونا وبا د مهارولو لپاره په پړاوونو کې یو پلان ترتیب کړي چې لمخې عمل کارونه پر مخ روان دي. خو ښاغلی عثماني وایي چې عجلو شرایطو کې د افغانستان روغتیایي سیستم د کرونا وایرس په وړاندې ځواب ویونکی نه دی.
ساختارها و سیستم های موجود سکتور صحت
د عامه روغتیا د سکتور موجود جوړښتونه د عامه روغتیا وزارت په ګډون عجلو او اضطراری حالاتو کې کافي نه دي. یو پروګرام چې زې لرم د اضطراری پیښو لپاره د سوق او ادارې یو ملي مرکز رامنځته کوم تر څو په سلور وشتو ساتونو کې په پرله پسې ډول په سلور ډیر شولای تونو کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کړو. د یادولو وړ ده چې وایم دا مرکز جوړ شوی او د پام وړ ملاتړ هم ورسخه شوی دی.
د عامه روغتیا وزیر د کورونا سره د مبارزې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د څلور دې ولایتونو د عامه روغتیا رئیسانو سره د پنځشنبه په ورځ هر کې د کورونا او بعد د دوهمې څپې د مهارولو په سر خبرې کړې. د لوخو په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د انسجام په دې غونډه کې د عامه روغتیا وزیر احمد جواد عثماني هم برخه لرله. جمهور رئیس غنی د روغتونونو او په ولایتونو د عامه روغتیا رئیسانو ترمنځ زنجیري ارتباط ته په اشاره ویلي چې د حکومت د رهبرۍ پلان دا دی چې کرونا دوهمې څپې د مدیریت ترڅنګ د روغتیا خدمتونو بنسټیزې ستونزې هم حل شي. جمهور رئیس غنی په ټینګار ویلي چې په مرکز ولایتونو کې د کرونا لومړۍ څپې سره د مبارزې پر مهال تیروتنې باید بیا تکرار نشي او په وزارت کې دنده دي همغږي زیاته شي. د غونډې ته د عامه روغتیا وزارت رئیسانو او سرپرستانو د کرونا دوهمې څپې سره د مبارزې او د روغتیا روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو لپاره خپلې ستونزې وړاندیزونه جمهور رئیس غنی سره شریک کړل. دغو ولایتي مسؤلینو د کرونا دوهمې څپې سره د مبارزې لپاره د اکسیجن اړتیا ته په پاملرنې د کرونا د تشخیص لابراتوارونو زیاتېدو، د اړتیا وړ درملو، کیټونو، طبي وسایلو او تجهیزاتو برابرولو، بشري قوې ته پاملرنې، د رامنځته شوو طبي شبکو بشپړ تطبیق، د بودیجې په مصرف کې د همغږۍ پیاوړي کولو او د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت په زیاتولو باندې ټینګار کړی دی. جمهور رئیس غنی د عامې روغتیا وزیر ته دنده سپارلې چې د وزارت له رئیسانو او سرپرستانو سره په غونډه کې په وضاحت د دغو وړاندیزونو او ستونزو لست ترتیب او جمهور ریاست ته دې وسپاري. جمهور رئیس غنی زیاته کړې چې د عامې روغتیا وزارت دې خپل لومړیتوبونه مشخص کړي چې حکومت یې له مخې اقدام وکړي. جمهور رئیس غنی ویلي هغه لابراتوارونه چې کورونا سره د مبارزې دوهمې څپې کې ناغېړي وکړي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې به ونیول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په دروشت ولایتونو کې د قانونو وش په تسمه سروې کړي او ژر به داوطلبۍ ته وړاندې کړي. د قانون وزارت د چارواکو په وینا د یادو او یو شمیر نورو پخوانیو پروژو په عمل کې دو سره به افغان حکومت په کال کې تر 400 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي او همداشان 400 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمينه برابر شي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر په رپورت کې و.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر هارون چخانسوري د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د کابل په ګډون په درويشت ولایتونو کې له سروې وروسته د مالګې، تریواتینو، ګرانیټو، مرمرو او ساختماني موادو وش په تسمه تازه تشخیص شوی او جربه د کان کیندنې لپاره د طلبي ته وړاندې شي. د ښاغلی چخانسوري په وینا په دغو سیمو کې د کان کیندنې د 15 لویو او 2 شپیتو کوچنیو پروژو د تطبیق لپاره د افغانستان اقتصادي عالی شورا د قانون وزارت وړاندیز تایید کړی دی.
د دې لپاره هم پر دې تمرکز کوي چې د وړو پروژو څخه شروع کوم زمان پر غټو پروژو هم کار وکړو تر څو هغه لازمه تعارک ایجاد شي او هغه د اعتماد فضا چې ضعیف شي او د خلکو ترمنځ او د حکومت همدارنګه د خصوصي سکتور او د حکومت ترمنځ هغه بیا ته احیاسي او د حرکت ولیدل سي. ان شاء الله ټول تشویق سي چې راسي په دې سکتور کې مشر همکاري وکړي، خصوصي سکتور وډونه او همدارنګه ایوادوال ټول، او پلان لرو چې ان شاء الله نور ولایتو ته هم همدغه سي پروژې آماده سي او د سروې اته د شنور پروژې هم آماده دي چې جزئیات به په راتلونکو ورځو کې سره شریک کو.
ښاغلی چخانسوري همداشان وویل چې په ودیر شو نور سیمو کې د کان کیندنې په خوانې پروژې چې اکثره د ساختماني موادو دي او د حقوقي او تخنیکی ستونزو لامل کار ځنډول شوی وو، پکې اصلاحات راوستل شوی او جربه پکې هغو شرکتونو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي چې د دغو پروژو د دولتي ګټونکو پیژندل شوی دي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر زیاته کړه چې دغو اقداماتو په نتیجه کې به د 15 کلونو لپاره د افغانستان د کانونو په سکتور کې 1.15 میلیارد افغانۍ نوې پانګونه وشي او حکومت به هر کال تر 300 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي. هغه د غرض ویل چې دغه پروژو په تطبیق سره به کابو 300 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمينه هم برابر شي. د افغانستان د شفافیت د سربنسټ د قانون او پټرولیم وزارت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي، خو وایي چې افغان حکومت باید د قانون د مدیریت په برخه کې شفافیت او ښې حکومتوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه بنسټ یو سیړونکی ابراهیم خان جبرخیل امریکا غږ ته وویل
کوچنیو قراردادونو سره او د خاص کر بیا د لویو قراردادونو د مدیریت په مرحله کې باید دوی خپل حکومتولي خکې او د شینو ته باید درونتیا د حساب ورکونې او د خلکو مشارکت غوندي مهم شینو ته باید دوی توجه وي. دغه سله کې څنګه چې دوی د ترانسپیرنسی پورټل یې ایجاد کړی د یا معلومات دوی نشرې خلا هم هغه معلومات چې په منظم ډول په وخت باندې او په جامع ډول باندې خلکو سره شریکېږي نو دغه شی ته هم اړتیا ده چې کله موږ د قراردادونه امضا کوو باید د دوی مدیریت لپاره د خې حکومتولۍ مظاهره وسی او خې حکومتولۍ ته باید وده ورکړل سي.
په همدې حال کې د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د افغانستان د اقتصادي عالی شورا د قانون او پټرولیم له وزارت څخه غوښتي چې د افغانستان د ټولو قانونو جامع او بشپړ سروې ترسره کړي او د دغه هیواد په هر ولایت او زون کې د قانونو د اندازې، ارزښت، حجم، ډولونو او د ولایتونو په انکشاف کې د هغوی رول مشخص او راپور یې دغه شورا ته وړاندې کړي. د افغانستان جمهور رئیس په دغه غونډه کې ټینګار کړی چې د قانونو د قاچاق مخنیوي د افغان دولت له لومړی توبونو څخه دی او د جمهوري ریاست له لومړی مرستیال څخه غوښتي چې د قانونو د امنیت په تامین کې د امنیتي میثاق له تجربې څخه استفاده وکړي او په دې اړه مشخصه طرحه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ د خبرونه اوري. د برتانیې هیواد د کورونا د وایروس سره د مبارزې په مهم ډګر یعنی د واکسین د منظوري او د تطبیق د اجازې په برخه کې په نړۍ کې تر نورو مخکې سو. دا د دې هیواد او خلکو د پاره لوی لاسته راوړنه ګڼل کیږي، په خاصه توګه چې ګورو په نړۍ کې اوس 3.8 میلیونه کسان په دې وایروس اخته دي. نور تفصیل زموږ د همکارې برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
په بریټانیا کې د درملو تنظیمونکي او د روغتیايي تولیداتو ادارې ویلي چې د فایزر او بایو انټیک واکسین کارول به په 4 ورځو کې په پراخه کچه پیل کړي.
دا واکسین به دوه خوراکه یا دوزه وی چې دوه ځلې د 24 ورځو په فاصله تطبیق کیږي. د هغو ارقامو له مخې چې مونږ تر لاسه کړي، خلک د واکسین د دویم ځل تطبیق نه 4 ورځې وروسته معافیت تر لاسه کوي.
د بریټانیا د واکسین او معافیت ګډې کمیټې ویلي چې دا واکسین به اول پر هغو کسانو تطبیق شي چې لومړی توپ لري.
Residents in care homes for older adults and
د زړو عمر په مرکزونو کې اوسیدونکي او د دوه مرکزونو کارکونکو تر ټولو ډیر لومړی توپ لري.
بریټانیا د مخاله د فایزر بایونټیک 40 میلیونه دوزه واکسین اخیسته چې د 40 میلیونه کسانو لپاره کفایت کوي. په بریټانیا کې خلک د دې واکسین د اعلان په اړه بیلابیل نظرونه لري.
ډیر خلک په دې واکسین شک لري، خو زه فکر کوم یو ځل چې دوی پوه شي او هر څوک پرته له کوم ځنډ څخه نتیجه وګوري دا واکسین به واخلي. خلک د کووید له امله مړ کیږي، خلک به په خپله پریکړه وکړي آیا غواړي مړ شي یا واکسین غواړي. زه پرې باور نه لرم. ډېرې مسلې دي، ډېر څه دي چې مونږ یې په هکله نه پوهیږو. د ازموینې موده یې کافي نه ده، پوره وخت نه دی ورکړ شوی چې معلوم شي واکسین خوندي دی او که نه.
روغتیایي چارواکي وایي د کووید 19 دا واکسین کولی شي 90% خلک له دې وایرس څخه وژغوري. د واکسین د تطبیق خبر په داسې حال کې راغی چې نن سهار د امریکا په روغتونونو کې په کورونا وایرس شاوخوا 100,000 ناروغان بستر دي چې په نړۍ کې ساری نه لري.
په تیرو دوه میاشتو کې په ټوله کالیفورنیا کې دا وایروس ډیر زیات خپور شوی دی.
امریکایي مودرنا شرکت له امریکایي تنظیمونکي غوښتي چې سمدستي ورته اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تولید او خلکو ته ورکړ شي. د امریکا د جان اپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې نږدې 3.8 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي چې له دې جملې څخه نږدې 1 میلیون کسان مړه شوي دي. د دې اندېښنه شته چې د کورونا مثبتې پیښې به په امریکا کې لا ډېرې زیاتې شي، ځکه تېره اونۍ د شکرانې په مناسبت 2 وروستیو رخصتیو کې کورنۍ سره راټولې شوې وې.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د دسمبر 3 د معلولینو نړیواله ورځ ده. د رسمي شمیرو په اساس په افغانستان کې 1 میلیون خلک جدي معلولیت لري. عمران خان منیب یو له هغو معلولیت لرونکو څخه دی چې راسته پښه یې د ماین په 14 کې پرې سوی، خو بیا هم نوموړی خپل همت له لاسه نه دی ورکړی او اوس د معلولینو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار دی. عمران خان منیب غواړي چې لخپل اوسنی موقف څخه په استفاده په افغانستان کې د نورو معلولینو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. هدایت الله نوري په دې باره کې رپورت لري.
د معلولینو په چارو کې د ولسمشر سلاکار عمران خان منیب چې کلونه مخکې خیبخه د ماین په 14 کې پرې شوی، اوس د معلولو افرادو لپاره عدالت خوښتنه کوي. دا وایي چې په افغانستان کې د قانون له مخې هغه معلولین چې د کار کولو وړتیا لري باید په خصوصي او دولتي ادارو کې په دندو وګمارل شي.
هغه درې سلنه د ګمارنې حق چې معلولین لري هغه تر اوسه په خصوصي سکتور کې او همدارنګه په دولتي سکتور کې تر اوسه نه دی ګمارل شوی. موږ چې کومه عدالت غوښتنه کوو او ورځ تر بلې په دې ارتباط باندې کار کوو، هغه کوښښ مو دا دی یا هڅه مو دا ده چې د معلولینو د غدرې سلنه حق چې قانون ورکړي دا په دولتي ادارو کې په خصوصي سکتور کې دا په پام کې ونیول شي.
عمرا خان وایي چې معلولین ناتوانه نه دي، بلکې په ځینو محدودیتونو کې ایسار دي او که زمینه ورته مساحده شي د روغو کسانو په څیر ځلیدلی شي. دی وایي اوس د معلولینو کلنۍ امتیازات د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي، که چیرې دغه بانک په دې برخه کې مرسته بند کړي نو معلولین به له لویو ستونزو سره مخ شي.
نو دا یو مرسته ده، کېدای شي سبا نړیوال بانک وایي چې زه پیسې نه لرم، نو چې نړیوال بانک پیسې ونه لري دا به قطع کیږي. اما زمونږ غوښتنه دا ده، هوډ مو دا ده او په دې باندې کار کوو چې د معلولینو حقوقي مسایل د افغانستان اصلي بودیجې ته داخل شي.
عمرا خان وایي چې په افغانستان کې د معلولینو پر وړاندې ستونزې ډېرې دي، خو تر ټولو لویه ستونزه چې معلولین کړوي او پر رواني وضعیت منفي اغیزه کوي په منفي او بدو القابو د هغوی یادول دي.
زمونږ په لرو پرتو سیمو کې معلولین په خپلو هغه نومونو باندې نه رابلل کیږي، بلکې دوی په هغه معلولیتونو باندې رابلل کیږي چې دوی لري، مثلا یا ګوډه یا شاله. دا په خپل هغه کلمې دي چې د معلولینو نه هغه کاری وړتیا اخلي، هغه ذهني وړتیا چې دوی سره د هغه ترینه اخلي، او دوی بلاخره هغه منفي لوري ته رهبری کوي. د زده کړې په ارتباط باندې، د سرپنا په ارتباط باندې، د ټولنیز ادغام په ارتباط باندې، او همدارنګ د سوشل مسایلو په ارتباط باندې هم معلولین ډېرې ستونزې لري چې زه غواړم چې تفصیل ته لاړ شم.
افغانستان څه باندې څلور لسیزو جګړو له امله د مخ پر ودو هیوادونو په منځ کې د ډېر شمېر معلولیت لرونکو کسانو درلودونکی دی، چې اکثره یې فزیکي معلولیت لري. د ترسره شویو سرویګانو په اساس افغانستان کې 1,000,000 وګړي د جګړو له امله معلول شوي دي او یا طبیعي معلولیت لري.
کو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د 2000 میلادي کال د ډسمبر لومړۍ نیټه د ایډز نړیواله ورځ وه. دا ورځ د دې وژن کې ساري ناروغۍ په باب د خلکو د آگاهی او خبرتیا د ورځې په توګه منځل کیږي، او هم نړیوال د هغو کسانو یاد منځي چې په دې اوبایي ناروغۍ باندې دخل کېدو له امله مړه شوي وو. سږ کال د ایډز د ورځې په موقع د ایډز او ایچ آی وی د اوبا د ختمولو لپاره ثبات او د حل زلو اغیزه د نړیوالو شعارو. ملګرو ملتونو د دې وبایي ناروغۍ د محو کولو په منظور په 2000 میلادي کال کې د رواني میلادي پیړۍ تر پایه پورې د دغه سازمان د پراختیا د پروګرام د مقاصدو یا MDG سره یو ځای د ایډز نړیواله ورځ هم یو ځای اعلان کړه. په دې ورځ په پراخه کچه د ایډز په باب د نړیوالو د پوهاوي لپاره تبلیغات کیږي او د ایچ آی وی ویروس ته ختمولو د ضرورت په لوري پام دراجلبولو کوشش هم کیږي. په دیاړه په 2003 میلادي کال کې متحده ایالاتو د هغه وخت جمهور رئیس جورج دبليو بوش د حکومت په دور کې د ایډز د ناروغۍ او ایچ آی وی ویروس د محو کولو په غرض د جمهور رئیس د عاجل مرستو د پلان چې د PEPFAR په مخفف نوم یادیږي یو عاجل پروګرام اعلان کړ. دا پلان په نړیواله کچه د یوې ساري ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره د متحده ایالاتو د حکومت تر ټولو غټ فلاحي پلان ګڼل کیږي چې د متحده ایالاتو په کانګرس کې دواړه سیاسي ګوندونه یو شان حمایت او ملاتړ کوي. په نړۍ کې دا وخت د ایډز په وژن کې اوبایي ناروغۍ باندې لا 80 میلیون نه زیات انسانان اخته دي او د روان میلادي کال د جون تر پای پورې په سلو کې د 80% ناروغانو ژوند له مرګ نه وژغورل شو. خو ظاهرا د دومره زیات شمیر باوجود د ملګرو ملتونو د ایډز پروګرام یا یونی ایډز وای چې فلحال د ایډز د ناروغانو د مړینې کچا 80% کې راکمه شوې او د 1990 میلادي کال راهیسې په دې ناروغۍ باندې تر ټولو زیات ناروغان په 2004 میلادي کال کې اخته شوي. په نړیواله کچا د ایډز پر ضد کامیابی تر ډیره حده پورې د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت د هلو ځلو په وسیله ممکنه شوه. متحده ایالاتو د پیپ فار د پلان لاندې د تیرو 13 کلونو په موده کې د ایډز د ناروغۍ له 100 میلیون نه زیات ناروغان له علاج او درملنې وروسته ښه شوي او په میلیونونو ناروغانو ته د ایچ آی وی ویروس د سرایت مخه ونیول شوه. دا وخت د پی فار پروګرام له 500 نه زیاتو هیوادونو کې فعال دی. په زیاتره هیوادونو کې د دې پروګرام په برکت ګډوډي ختمه شوې او د ایچ د ناروغانو نظم او نسق په برخه شوې. د پلان له لارې متحده ایالاتو د نړۍ له مختلفو هیوادونو سره د ایډز او ایچ آی وی وبا په کنټرولولو کې د دوه اړخیزې مرستې له لارې هر ممکنه مرسته کړې ده. د روان میلادي کال د سپتمبر د 10 نیټې پورې د دې پلان په مرسته د تقریبا 12.2 میلیونه ناروغانو علاج وشو او له 2.8 میلیونو هغو میندو سره د ایډز نه پاکو ماشومانو په زیږولو کې مرسته کړې چې د ماشوم له زیږیدنې نه مخکې په خپله د ایچ آی وی په ویروس باندې اخته شوی. همدا راز د متحده ایالاتو حکومت د دې پروګرام لارې له 6.1 میلیونه بیا سری او بې وزلو ماشومانو او د هغوی لپاره ستاران سره حیاتي مرستې کړې. سکال په نړۍ کې د کورونا د کوینونس اوبا نړیوال د ایچ آی وی او ایډز د ناروغانو د درملنې په لړ کې له یو ځانګړي چیلنج سره مخامخ کړل او له کوم هیوادونو سره چې متحده ایالاتو په دې ارتباط همکاري کړې ده د ایچ آی وی او ایډز له مالجوي مرکزونه په محلي کچا د کورونا د کوینونس اوبا په ضد د مبارزې لپاره کومک شوی. هدف دا و چې د کورونا د کوینونس اوبا پر ضد د مبارزې له امله د ایډز او ایچ آی وی د ناروغانو د درملنې کارونه باید سوکا او یا ټکنی نشي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې ارتباط ویل دي چې د ایچ آی وی او ایډز پر ضد په نړیواله کچا د مبارزې په لړ کې د امریکا لیډرشپ او مشري روښانه او څرګنده ده. نه یوازې دا چې د امریکا بلکې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د عجلو او بیړنیو مرستو د پلان یا پی فار د بل هر وخت په پرتله پیاوړی دی. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د دغو هلو ځلو په برکت د ایچ آی وی او ایډز اوبا له بحراني وضعیت نه وتلې او اوس په ډېرو هیوادونو کې په ټولنیزه کچه د کنټرولېدو په مرحله کې داخله شوې.
تاسو د امریکا ژغ سره مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. امریکا جا آشنا را دو خبرونی دوام لری. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونی اوري.